اونیز پروگرام خبریگی خود داشته با پامکری خبرونو تا. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي، نړیوال نن د فبروري 11مه په ساینس کې د نجونو او ښځو د ونډې د ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې ولیکل چې ښځې د نړیوالې ساینسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انتونیو ګوتریش د هرې نجلۍ او ښځې په ملاتړ هم ټینګار وکړ څو د ده په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د ایران د ځمکني ځواک قمندان کیومرس حیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته یې کړه ټاکل شوی دا سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخې د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې دي. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې 2 نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري. له تحریک انصاف وروسته ډېرې څوکۍ د نواز شریف مسلم لیګ ګوند د چې 15 څوکۍ او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښار څخه د ملکي وګړو خوندي وتلو ته بلا راوره کړي. په رفح کې د حماس د سختریزي ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیلو پلان اندېښنې پارولي. د غزې له 2,300,000 زیات نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 240 اوورونو کې 223 منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې بار بیا او مې ورسره هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا له نویو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات درسره وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی داغه د یو باوري جنرال نیوکی د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج اجبنی توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا له افغانستان غزې ته د ځانمرګو د لیګلو واخونه د تحلیلوم چې پر شایڅه کې څه ده. خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی د دوه هیر رواني ناشتي ته د طالبانو چنبازي. طالبان وایي راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوحې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي د افغانستان لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې د دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي. او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکي. کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونې نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپل کړنلاره لري او د هغه خپل تګلاره ده او دین بیل شي. طالب زرزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبلیغ کې دا دین نه ده.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تمسوي دي. دا خود ودرې علما او غرجی کا په ډیر نزدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غرجی کې.
له زندان وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پختین ګوت څنډنې ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په درې دو ټینګار کړی.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري د مونږ تکلیفات هم ارزي دي یا دوی اسانتیا هم ارزي دي او دوکې به د دوی اسانتیاوې په مشکلات بدلېږي زمونږ مشکلات به په اسانتیاوې بدلېږي
انشاءالله. بیا مې سر قربان بیا مې مال قربان بیا مې
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 540 ټپیان ورکړل. ټاکنې وکړې خو پر وړتیا یې شکونه شته. بیا هم ستړي مشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وسی او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دې هم له اجنډا وویستل شي. که څه هم طالب سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان وعده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسې د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي که نه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې معنادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازي د مینډیټ یا د دې د کاری لایحه په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي. هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي او انشاءالله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیام کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی. خو د ښځو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په راروانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. دغو ښځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوالو ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایل وي، مګر که دې ته داسې انتظار کیږي چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان دپاره کومه نوې واکمني وټاکل شي یا به بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي، دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او داسې ښکاري چې وروستۍ اوونۍ کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دیني عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنیزو شویو څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنا اخیستي. پر طالبانو تېره اوونۍ له ممبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بې حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو له امله تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله حساس است.
دوه نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر زخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي، په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت، در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود. یکی برچن از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپیار ولسوالۍ له دولتزیو کلي نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولی او نامعلوم ځای ته وړی. خو داسې ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلي وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس را سورې چې داسې دي ولې نه دي کړي؟ امیرالمؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیرالمؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصحت نه دی، نصحت خو ماته هلته و چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصحت کړې. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درد به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبعیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور سو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپله یوه سیاسي ډله ده، دین بیل شی دی او طالب بیل شی دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. داسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه هغو اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یوه مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازی حسن کاظمي تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستانه د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمي تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزي د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستانه د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي، او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړي وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا یې ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پښه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستانه نورو ته ګواښ نه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمي قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستانه د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وي نو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپله اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو د هغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کیدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوی کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه په ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي. وایي اشغال نیست، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پکې بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام ته نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا راوسته، اوس د ده په وینا د دوهې د ننګینی معاملې له وجې واک ته رسېدلي، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی بیا دغو څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللی او ټینګار یې کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وی، نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تېښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه دېرش زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دوی ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آدابو، رسومو، عناناتو سره یې تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې د رهبرۍ په سطح باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قرآن کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیره اونۍ وروسته له هغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یو زوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو، د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور تر څنګ د ګڼو طالب مشرانو زامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای یې په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوي زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقانی د تماس کمیسیون غړیتوب، او تره یې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیستی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل ورور احمد الله متقی د هرات د اطلاعات و فرهنګ رئیس، بل ورور امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور عبدالله متقی د ځانګړي مدرسې تر څنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکوله سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو، خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلي کړی دی، او د دغو چارواکو تر څنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته ور وګرځي او خپل سفارت پرانیزي. در از تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی و چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغو ټولو ګنګوسو او غوښتنو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویاند ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا دا مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغییر کړي. نوموړي په ډاګه کړی ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بالاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخې 2 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رایه ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوي وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وه. په وروستۍ ټاکنو کې تر ډېره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملت پاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ د هغو ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینی دغه طالب فرمای سر نبی علیه الصلاۃ والسلام دروزی سره ولاړ ما دغه
چبل ورځ ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل کال کې لسمه میاسمو لسمه
دا پګړی مې د قسم می چې کټت قسم چې مو ته مولانا فضل الرحمن سی بروغی او خپل لوشي د م بلوشه اونې ولاړ تا وصلا دې ته جماعت ته ودې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خوب دے اس دیتا دا خوب اگا وقت دل تک اس نشتا ستا سو یو شوق
ویدا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور علم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخبل اللہ سو مبارکو پت کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کیولی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا
سکال پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه که څه هم پاکستانی رسنۍ ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته وروستي سفر کې له ټي ټي پي نه ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړې وخو له ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترړو دوه بریدونو لږ تر لږه 28 کسان مړه او 50 څلوېښت نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه لامله ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نه. او د سعودي ریاض خار تیرونی د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه و چې د لسګونو هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل او الوتکې ورته راوړل شوی وي. دې نندارتون کې د 45 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدې چې خپل لومړنۍ جوړ شوي هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي. د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 12 تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 160 پرمختللې بیپیلوټ الوتکې به جوړوي. اوسم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سرخ کاره کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر 2 میاشتنی بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم 2 میاشتې وړاندې ونیول شو او 4 ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې امله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړې. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی، خو یو هندي طبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له امله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومي پارچه د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي، له افغاني هنرمندانو په تیره استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وچې ویلې دي. ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکو هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حص نه درلود، بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماښامه پورې د زحمت استی چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم، آل دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسکر بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې دغه سره جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولی چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د هم ځان لپړی نشي ایستلی، بلکې په مات شوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلی. او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژۍ د ورځ تر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي عینکې راایستلې چې سترګو کولو سره به تاسې د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه به په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري ړانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د ګاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د ده په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4000 دي چې په عام کېدو سره به د خارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپل به د دې ټکنالوژۍ کارونکي ورسره په ځانګړي نړۍ کې اوسي. او کلیوی خوا نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خوا د برقی موټرو د اسانه چارچولو لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړي ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج لکه مخ سره مخ موټر به وراوړي، خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په څیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم مزي له تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سږ کال 8 میلیارد واوښته، خو ځینې هیوادونه چې پخوا یې د نفوس د ډیرېدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوخت دي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبي کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویونګ ګروپ خپلو کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $15,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې یې کور کې ماشوم زیږېدلی وي. جنوبي کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره دی. د بویونګ کمپنۍ مشر لی جونګ کیون وایي هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نغد ورکوي او یا کولی شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.1 تر غورځېدلې ده او د نن اومه ورځ هم دغلته سره راټولو. هر اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپل خبرونه مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.